د اوامر د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامر د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډېر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډېره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډېرې هڅې وکړلې. تقریبا د 9000 کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ او دغه پوځ په واسطه دوی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي موخو او د مرکزي دولت د قوي کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وضع او همدغه مالیات یې ډېر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدې دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیڅلي دین په 1901 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خپرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتو میاشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې وه. په 1903 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لویه تېروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیچ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارک میر ډیورن په 1903 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوي په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کار شپه افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منلسو او نه هیڅ کله ونه منل.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک دخوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاره سو. د ښځو د بې ځای تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزلې خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج الملا ودین لقب وګټي. او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چاره کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې یې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعزیه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي چې د سراج رباتونه، قلعه السراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو له خوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت هم په بلرنه وسوه. د څرمګری فابریکه جوړه شوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدالله کارخانه هم جوړه شوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه وروسته د دورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رزو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسېدو څخه د خپلو رسېدلو نه خبر کړل او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د 16 ورځو په موده کې یې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1909 زیږدیز کال کې هند ته ولاړې او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هاملتن ګرانت سره خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راز سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چلی
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې ټول به روغ او جوړ یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د طلبه څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې دغه دوره څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول دوره ده پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه څوارلسمه واکمني کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمن یې هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیځ کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیځ کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب مسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکې د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خوا د وحی د کتاب دن د هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو نو د څو میاشتو د تیرېدو څخه وروسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه وروسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه حضرت امام حسن رضی الله عنه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنی یا د خپل دغه د واکمنی پلازمینه د دمشق شهر وټاکی. رازو یزید ته یزید په 15 هجری کال کې زیږیدلی دی او په 16 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی وو. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دو اویاتنو عیاران سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 13 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د څلوېښتو ورځو دغه واکمنۍ د څلوېښتو ورځو څخه ډېر دوام نه کوي، یعنی د څلوېښت ورځې واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارو واک ته رسیږي او د چارو واک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارو واک به د دویم معاویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېدي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي، چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک واک ته رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشت کاله واکمني کوي او په 1400 هجري کال کې د 23 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه، او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې د هغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودې. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي، او د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموي کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې، یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاری او عدالت کې ډیر شهرت درلود، او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي، او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قرآن کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لومړنی کس و چې دی د رسمانی د نبوي احادیثو دراټولولو امر وکړ. یعنی د ده په دوره کې دی عموما دغه کوم واکمنان چې واک ته رسېدلی دي، دغه واکمنانو د جملې څخه دی لومړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او پنځو میاشتو واکمنۍ څخه وروسته د ځینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي، او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یوه پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمنۍ کوي، او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه، ورپسې یزید بن معاویه رضی الله عنه، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، دویم یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک، او همدارنګه ولید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن دریم عبدالملک، او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان د دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی واکمن و. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانېږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو وروستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري، او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي، او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمن د منځ ځي، او په دې توګه بیا عباسیان واک ته رسیږي، چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفحه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت ته. دا چې د دغې واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول و؟ په امویه دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول سول. یعنی کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوو هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوو هیوادونو څخه پلازمینه یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي، چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا دغه واکمنی پلازمینه شو هغه د دمشق شارو د نیول سو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګری زیاړي کې هم چنګیس ولې یعنی دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله بیا دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزي اړیکې هم ټینګوي چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموی دوره کې ډیر شرونه جوړ شول. دغه شرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودې. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود دغه شرونه په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودې. او دمشق چې هغه د امویانو د لورې د پلازمینې په توګه کارېده په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمېرل کېده. یعنې موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی. نو د تمدن په برخه کې یا د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق ښار د نړۍ د ډیرو ښکلو شهرونو څخه شمېرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګ د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکی سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو علومو او فنونو همدارنګ هنر او صنایعو هم ډیره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید. او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانیې پورې ورسوله. یعنی د پوز په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنۍ اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغې کورنۍ اړوند مو معلومات لاسته راوړه. دا چې دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، د دغې کورنۍ وروستنی واکمن څوک و، تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپېژندل، د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغې واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول و، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېږو او معلومات ملاس تراوړي. دا چې دغه دوره څه ډول دوره و، کوم بدلونونه رامنځته کیږي او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هر برخه کې، که هغه د علومو برخه و، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه و، په دغه برخه کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او باندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې امویان څه ډول واک ته رسېږي او دا خپله مکمل څه ډول واکمني وه، د دې تر څنګ دغه واکمني بیا په څه ډول سره پای ته رسېږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند چې کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه وپوهېږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
Safari